بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د دیار له 1400 هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې درویشتمه د 1443 هجري قمري کال د محرم پنځمه او د 2020 میلادي کال د اګست 14 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له قدرته د څنګ ته کېدا لپاره د افغانستان د ولسمشر د شرط په کله ده. بیا هم د حسیني عاشورا د ځانګړنو په باب له علامه خورشید انور جوادی سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو مطبوعاتو ته یو ازغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په دوام کې د جلان د یونومي لړۍ د نننۍ برخې اوریدو بلنه هم درکوو، چې په اسلامي جمهوري نظام کې د په بریالیتوبونو کې د رهبرۍ د ځانګړي مقام په حقله ده، چې زموږ دغه یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام را پاړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی: ایران نور 1.5 میلیون ډوز واکسن واردوي. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم د طالبانو لاسته ورغلل. د پاکستان په بلوچستان کې 3 ترهګر هلاک شوي، او په یمن کې د امریکا بل اسکین ایګل جاسوسي ډوله الوتکه هم نسکوره شوې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندامې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن له کورونای بحران سره د مقابلې د ملي کمیشن په غونډه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د کورونا د خورېدا د درېدا او کنټرولولو لپاره باید یو ملي اجماع او هوډ رامنځته شي وویل. درست حکومتي او غیر حکومتي برخې، حقيقي او حقوقي شخصیتونه او درست ولس باید دغه خطرناک او منحوس ویرس د خورېدونکي وضعیت کنټرولولو لپاره سره یو خوله او غږمل شي. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز ویلي، د دغه غږملتیا او یو خلکې دا د رامنځته کولو لپاره باید هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې د دغه بلا د مختلف اړخونو او ترنګلتیاو په بیانولو سره خلک له کرونا ویروس سره هر اړخیزي او چورلټې مقابلې لپاره تیار شي. ډاکټر رئیسی د واکسینیشن په بهیر کې چټکتیا ورپسې مهم او ضروري اقدام بللې، او د واکسنو 1.5 میلیون ډوزو د واردولو قطعي کېدا د خبر په اعلانولو سره ویلي دي. د کارپېژاندو نظر په دې دی چې په هیواد کې د کرونا خورېدا د ناخوښ وضعیت د پیژبانی کولو لپاره باید نور 6.5 میلیون ډوزه واکسن تامین شي، چې انشاءالله د پوره کولو لپاره به درستې هڅې وکاروو. هغه هم دارس د پولو د شاوخوا د غیر قانوني تګ راتګ په اړه د قانون د مالولو او کوټلو ګامونو په پورته کولو هم ټینګار کړی، ویلي دي هغه څه چې تر دې دمه په دې زمینه کې شوي وو لازم وو خو کافی نه، او باید د قانوني تګ راتګ کې هم د روغتیايي پروتوکولونو پر رعایتولو هم دقیقه او اغیز شیندونکي څارنه وشي، او اړوند مسؤل ادارو ته د خپل درست وان وکړول پکار دي، خو څو د دغه سپیرې بلا مخنیوي وشي. د ایران مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی په خپل اړیو ټولنیز پیغام کې ویلي دي، انګلستان هڅه کوي ایران ته خپل پرونو دو ورکولو لپاره چې 340 کلونو راهیسه په غیر قانوني توګه ساتلې دي له ایران کلنګ واخلي. عباس راکشي لیکلي دي انګریز لومړی وزیر بورس جانسن د ل خپل ذهن د خبره وباسي چې ګواکې ایران دی ورته د 40 کلن پخوانی پور په بدل کې کوم کلنګ ورکړي. باید یاد وساتي چې دا څه به رامنځته نشي. خغلی راکچی په خپل دغه ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د ایران له نظره همغه پخوانی موافقه تر دې دمه په خپل ځای پاتې ده. د ایران مرستیال خارجه وزیر په دوام کې ټینګار کړی اوس وخت را رسیدلی چې انګلستان دې سم کار ترسره کړي او اجازه دې ورنکړي چې امریکا دغه انساني تبادله خرابه کړي. انګریز لومړی وزیر په خپل یو ټولنیز پیغام کې د ایران د 40 کلنو پخوانیو پورونو د پرې کولو په بدل کې د ځینو کلنګونو خبره کړې ده چې هیڅکله هم لا منطق او برهان سره سمون نه خوري. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوه روس کې په کرونا منحوس ویروس ککړو نورو 426 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 9,208 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي په تیرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په کرونا نور 29,200 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی کابو 4,150 په روغتونونو کې بستري شوي دي. له دوی سره تر دې دمه په ایران کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو شمیر هم 4,309,050 تنو ته زیات شوی او تر دې دمه له دوی په درملنې پسې هم 3,012,013 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. د افغانستان په هرات کې د ایران د کونسلیټ امنیت ټینګ دی. ایران پریس خبري ایجنس راپور ورکړی په افغانستان کې د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد نن ویلي په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کونسلیټ په شمول د درستو ډیپلوماټیکو ځایونو امنیت برقرار دی. خغلی مجاهد ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې ښارونو کې په کونسلګریو هیڅ ډول تیری نه کیږي او د دوی امنیت تضمینیږي. په افغانستان کې د طالبانو دغه ویندوی په دوام کې په قطر کې په افغانستان کې د موقته حکومت مشر په باب د طالبانو امریکا او عبدالله عبدالله د مشورو او د شپږ میاشتنی اوربند په باب د موافقې تر 95% پورې د منل کېدا په اړه د خبرو شوو خبرونو په اړه هم ویلي دي داسې هیڅ خبره نشته. طالبانو د پکتیا او کنړ ولایتونه هم ونیول. زموږ خبریال له غزنی راپور راکړ. د افغانستان له اروزګان ولایت وروسته نن د افغانستان د یو بل ولایت پکتیکا د نسکورېدا خبر هم رسنیو سره شریک کړی دی. د طالبانو یو ویندوی زبی الله مجاهد په یوې اعلامیې کې دغه خبر په اعلانولو سره ویلي د ولایت مقام امنیتي قوماندانۍ د استخباراتو مرکز او ټول ملحقات د طالبانو په کنټرول کې ورغلي او په دغه ولایت کې میشت افغان ځواکونه طالبانو ته تسلیم شوي دي. همداراز زموږ خبریال په یو وروستي راپور کې ویلي دي د کنړ ولایت د مرکز اسدآباد ښار درستې حکومتي ودانۍ سره د درستو پوځي تجهیزاتو طالبانو نیولی او دغه مرکز په دغه مرکز کې امنیتي تهبیاوی هم ټینګی کړی دي. همداراز د پکتیکا ولایت د نورو تفصیلاتو په اړه له غزنی زموږ د خبریال را لیکل راپور په ګډه سره اورو.
له روزګان ولایت نو وروسته نن د افغانستان د یو بل ولایت د سقوط خبر هم له رسنیو سره شریک شو. زبی الله مجاهد د طالبانو ویان رسنیو ته د پکتیکا ولایت د سقوط خبره له رسنیو سره شریک کړه. نوموړي رسنیو ته په رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې د ولایت مقام امنیه قوماندانۍ د استخباراتو مرکز او ټول ملحقات د طالبانو په کنټرول کې شول او په یاد ولایت کې میشت افغان ځواکونه طالبانو ته تسلیم شول او ټول وسایط او تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلل. د پکتیکا ولایت د سیمه ییزو چارواکو څخه د دې پیښې په اړه ونه توانېدو لکه د نورو سقوط شویو ولایتونو په څیر نظر ترلاسه کړو. باید ویل شي چې له دې مخکې لومړی نیمروز، ورپسې جوزجان، کندوز، سرپل، تخار، سمنګان، فرا، بغلان، بدخشان، غزنی، هرات، بادغیس، هلمند، کندهار، غور، لوګر، زابل، روزګان او نن هم پکتیکا ولایت د طالبان په واک شو چې په ټولیزه توګه شمېر یې 900 ولایتونو ته ورسید. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د فاریاب ولایت پولیسو ویلي دي طالبانو په څه د پاسه 2000 وسلوالو وګړو سره په میمنی ولسوالۍ له څلورو خواوو حملې کړي چې د امنیتي ځواک له سخت مقاومت سره مخ شوي او په دغو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. د فاریاب پولیسو ویندوی عبدالکریم یورش نن په لور څرګندونه کې ویلي بيګا طالبانو د میمنه ولسوالۍ د نیولو په نیت يرغل کړي چې درست اقدامات یې لا ماتې سره مخامخ شوي دي. په تهران کې د پاکستان د سفارت کې د دغه هیواد خپلواکۍ څلور اویمه کلیزه ولمانځل شوه. په دغو دشرو کې په ایران کې ډیره پاکستانیانو د سفارت غړو خبریالانو او ځینو نورو شخصیتونو ګډون درلود. البته د کورونای بحران له امله دغه شتون د روغتیايي پروتوکولونو په اساس ترسره شوی او محدود میلمنو ته بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د پوز په نننې اعلامیه کې راغلی دی د پوز سرحدي ځواک نن سهار وختي د بلوچستان صوبې په لورلای سیمه کې په سرحدي غزمې د ترهګرو په حمله کې یو پوځي وژل شوی چې په موخې په ځوابي عملیاتو کې درې ترهګر هلاک کړي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی په دغه پیښه کې یو پوځي وژل شوی او یو بل پرسنل هم ټپي شوی دی. او د یمن د پوز ویندوی یحیی ساری د پوز په وسیله په مارب ولایت کې نن د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د نسکوریدا خبر ورکړی او ویلی دی د یمن پوز دفاعي یونټونو له مځکه په هوا ویشتون کې توغندي سره د امریکا سکین ایګل ډوله بې پیلوټه جاسوسي الوتکه ویشتي او نسکورې کړی ده. جنرال یحیی ساری زیاته کړی ده دغه ډرون په مارب ولایت کې د مدغل هوایی حریم په شاوخوا کې غلیمانه عملیات کول چې د یمن د پوز د دفاعي یونټ په ششت کې ورغلی او خپل انجام ته رسیدلی ده. هغه ویلي ډیر زر به دغه بی پیلوټ الوتکې ټوټې د رسندویو نندارې ته وړاندې کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې له قدرت د څنګ تکې د لپاره د افغانستان د ولسمشر د شرط په اړه ده. د افغانستان ولسمشر له قدرت د څنګ تکې د دغه هیواد د ولس له غوښتنې سره مشروطه بللې. اشرف غنی په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د درنښت په دستورو کې په خپلې وینا کې ویلي زموږ کوم ګاونډی هیواد نه بلکې یوازې د افغانستان ولس د هغه د جانشین د ټاکلو فیصله کولی شي. د اشرف غنی دغه خبره په داسې حال کې شوې چې له دې مخکې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي وو طالبان له قدرته د اشرف غنی د څنګ تکې دا غوښتون کړي. البته په هم دا ورسوي کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یوه ویډیوي وینا کې ویلي دي نور اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې ترنګلي حالات دغه هیواد د ولس ژوند تریخ کړي او ډیر ضربه له نورو سیاستوالانو او سپینروبو سره په مشورو سره د راتلونکي لپاره کوټلي فیصله وکړي. په دې زمینه کې د ولس د غوښتنې له لارې له قدرت د څنګ تکې دا لپاره د اشرف غنی شرط د ولسمشر د پړاو له ختمې دا مخکې د قدرت د سپارلو لپاره د هغه د ناګروهنې او یا د جنگ د ختمولو لپاره له طالبانو سره د سیاسي موافقې د نه کولو نه خوه. د افغانستان ولسمشر ښه پوهیږي چې له قدرت د هغه د څنګ تکې دا په باب د ولس د غوښتنې د مطرح کېدا لپاره د دغه هیواد اساسي قانون کې کومه مشخصه لاره چاره نشته او په همدې دلیل دا چې هغه له قدرته هر ډول څنګ تکېدل د ولس له غوښتنې سره مشروط کړي دي. که اشرف غنی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له قدرته د څنګ تکېدا ته کومه ګروهنه درلودلی نو د دغه هیواد ولسي او مشرانو جرګې د استازو او یا د سیاسي ډلو ټپلو د مشرانو غوښتنه به یې له دې مخکې منلې وای چې البته په همدا وروستیو کې دغه اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو په لاس د افغانستان د ولایتونو په یو بل پسې په نسکورېدا سره چې د دغو نسکور شوي ولایتونو شمیر د وروستیو خبرونو تر خپرېدا پورې شلو ولایتونو ته رسېدلې. اشرف غنی له طالبانو ډلې سره د مقابلې لپاره د وسلوال ځواک په منظمولو کې په ناکارندوالي تورنوي. سره له دې چې د افغانستان پوځ د پاسه 300,000 روزل شوي ځواکونه لري چې لا پرمختللو پوځي تجهیزاتو هم برخمن دي. خو په وروستیو درو میاشتو کې تر دې دمه د طالبانو په لاس تر شلو ولایتونو پورې سیمې نسکورې شوې دي. دا ګومان هم شته د افغانستان پوځي ځواک په بشپړ ډول د طالبانو د پشاتمبولو د دغه ډلې د پرمختګونو د مخنیوي لپاره لټولو ظرفیتونو بشپړ استفاده نه دا کړې. او د ځینو کار پیژاندو په وینا طالبانو د ولایتونو د مرکزونو ولسوالیو د نیولو لپاره کوم خاص مشکل هم نه دی درلودلی. په داسې شرایطو کې چې له یو پلوه اشرف غنی له قدرت د څنګ ته کېده لپاره او له بل پلوه د طالبانو له پرمختګ سره د مقابلې لپاره له ډیرو زیاتو د بهونو سره مخ شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې ملي ملاحظاتو ته له پامه پرته له قدرت د اشرف غنی د مستعفی کېدو غوښتنې کړې دي. د امریکا لخوا د افغانستان د ولسمشر د استعفا غوښتنه په داسې حال کې مطرح شوې چې دغه هیواد له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو سره د دغه هیواد د ملت او حکومت لپاره حالات ډیر زیات ترنګلي کړي دي. دا لیدو که هم موجوده ده چې امریکا ته د په ځای چې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو د کنټرولولو لپاره په افغانستان کې د شل کلن ناکام پوځي شتون په نتیجه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو ځواب ویونکي شي د افغانستان د ولسمشر له مقامه د اشرف غنی د څنګ ته کېده غوښتونکي شوې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاګي زبنا اوریدونکو د محرم شپې ورځې دي. زموږ ملګری هم دغه راز د حسینی شورا د ځنګړنو په باب د پاکستان له یو تکړه دینی عالم خاغلی خورشید انور جوادی سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې په هیجه 1400 کال مخکې په همدې میاشت کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم المسای امام حسین علیه السلام او انصار د یزید لوري په شهادت ورسېدل. تاسو د یزید د سلوک او د دې سر قربانی پاک لاس نظر لري. مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو شکر گزار یم تاسو زحمت وکړلو. ماه محرم الحرام شروع دی. د اغه میاشتې صدی میاشتې کې حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین او د پروردگار عالم تبات کائنات کې کومه طول نلویا حسی دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم محبوب رمسه حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام قربانی یاد متا دلوی زبدا ارجو کوم سن 61 هجری کې کلا امیر شام مړ شو نو هغه بځای یزید تخت نشین شو. امام حسین علیه السلام نا بیعت وختلو ولید دربار کې امام حسین ته ویل شو چې یا خو بیعت وکا یا مرګ د پر تیار. نو دا پیغام څه کلا امام حسین ته ورسیدلو نو امام حسین علیه السلام چهره رنگ بدل شو او هغه ولید ته ودی ستمانه د یزید غونډه کاس بیعت غواړي تر نه پوهیږي زه چوک کیم ز د ما حسب سدی او د ما نسب سدی ز کوم خاندان سره تعلق لرم. نو د ځکه امام حسین علی السلام کومه خبره کړی دي په خپل د اغه زبانی د امام حسین تعارف هم کیږي او د یزید تعارف هم کی. امام بیعت وختنو د بعد پهلا ریاکشن او پهلا رد عمل داو ته امام ورته ویل س ان اهل بیت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائکه بنا فتح الله وبنا يختم مو اهل بیت نبوت یو او د رسالت غرونه یو. ان اهل بیت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائک او ملائکا مو کور تا سی رسی خدمتونه کوي او پیغام راوړي او محبت الوحی والتنزیل د ما کور عام کور نه دی بلکې دا د وحی او د قران مجید نازلی دو مقام دی. د ما جد امجد باندې قران مجید نازل شوی او څنګه بای بسم الله نه شروع کیږي والناس سین باندې هغه ختميږي تو 14 سورتونه 6666 کم و بیش آیتونه دا د ما جد امجد نیکه باندې نازل شو. ز اغ جد المسیم محبت الوحی والتنزیل بنا فتح الله و بنا یختمو خالی دا نه دسه مو یو خاندان سره تعلق لرو بلکې د مو خاندان یو دسه خاندان دی چې کائنات ابتدا هم منشي وا او د کائنات انتها به منکی. امام علی السلام خپل تعارف وکړلو سزه چوکیم سزه چال مسیم ما تعلق چا سره دی ما کوم اغا کوم رابطه د خدای او مخلوق په مانس کې قران په ذریعه سره دی اغه قران مکور کې نازل شوی دی. کائنات کجوړي دو نو اغا مو صدقه کې جوړ شو او کائنات کا ختمي کې غټم کې بمو موجود وو. دې د بعد امام حسین علیه السلام ضروری ګڼل څه د یزید پلید تعارف وکي. زه ډېر افسوس سره د زیب دا خبره وکم چې نن زمانه کې هغه د ساینس دوره ترقی وکړله، علم دوره ترقی وشوه، خلق حکم دے علمی لحاظ سرا د آسمانونو ته ورسیدو، اعلی مقاماتو ته ورسیدو، هر یو شی په باره کې علم موجود دے، اور بالخصوص تاریخ اسلام اور تاریخ کفر په باره کې هزارها کتابونه ولیکل شو. نن زمانه کې بعض کسان د سیدی ساغو یزید تعریف کې جمله لیکي، هغه یزید کردار په باره کې مثبت رائے ورکی، اور بعض کسان کو دورہ نہ شرمیگی سرا د جمعو خطبو کے ہم ددی شی بدے ابن گنی جمعو خطبو کے ہم یہی سناؤز باللہ امام حسین علیہ السلام غلطی کری وا اور دا یزید غوی رضی اللہ پر خلاف اللہ بغاوت کرے ہو زیم سناؤز باللہ من ذالک سے یزید کا خسرے وے نو دا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغل مسے سرغ پرورش دا پیغمبر کت کے شوے پرورش پیغمبر سینے باندھے چڑھے ہو اگر سکوم دے دا حضرت پیغمبر اکرم لعاب دہن سخلے ہو اور اگر سراغا پرورش چڑھے ہو اگر امام حسین علیہ السلام ویل یزید پر خلاف آواز اچات کو اگر آواز نہ غیوا نظریہ وا امام علیہ السلام یزید دا ولید دربار کے خپل نظریہ پیش کا اگر یہی سا زچو کیم اور یزید چوک دے کل اسے امام دزی تاور اسیدو سا دماغ خاندان دا دے اگر دا بعد یہی سا وہ یزیدو فاسق فاجر مولن بالفسق والفجور قاتل النفس المحترمہ شارب الخمر. یزید فاسق دے، فاسق دے، فاسق مطلب دا ہے فسق و فجور کا ہونے والا دے، گناہان صغیرہ اور کبیرہ کا ہونے والا دے، شارب الخمر غا علی الاعلان شراب سخی. زب یو جملہ بلا با عرض وکم تا یزید آغا کاسو تا غد پیغمبر اکرم ممبر باندے کین استلو اور دا آغا کم ماحولی جوڑ کرے ہو پی اور بیزوانے آغا پیغمبر ممبر تے راو استلے اور غزی کے سپی اور بیزوانو سرا بھی لو بھی کولے، شطرنجو سرا بھی لو بھی کولے، شراب بھی سخلو، زنا بھی کولا، مور اور خور کے غد تمیز پاتے نہ ہو شوے. اسلام اور دا اسلام احکام اگر مسخ کریو دسے ٹائم کے امام علیہ السلام بالکل واضح انداز سرا دا یزید تعارف کی غیی سے و یزیدو فاسقن فاجرن شارب الخمر مولنن بالفسق والفجور. یزید فاسق و فاجر دے، شرابی دے، اور فسق و فجور کا انہوں نہ علاوہ شراب سخنوں نہ علاوہ آغا کاسے مؤلنن بالفسق والفجور سعلال اعلان شرابی دا فسق و فجور اعلان بھی کولو اور اگد بعد امام علیہ السلام یہی سے قاتل النفس المحترمہ. یزید سا معمولی بد کردار نہ دے، دا آغا بد کردار دے، دا آغا کاس دے صدیقو طول دین مصطفیٰ مسخ کو اور شام پا دربار کے دیب علل اعلان دا خبرہ وکا سبنو حاشم کو ڈونگ رچاو کڑے ہو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکم دین پیش کڑے ہو دا یو ڈراما وا یو ڈھونگو اور دا یو خلق و تا خپلزان جذب کونو دا پارا اور خپلزان خیانو دا پارا دا کرونا کڑیو ما دا نن احد و بدر ولکم شہداء دی وہ بدل مواقصو دی حد پوری یزید رسید لے ہو
منن.
ورځپاڼو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې نننۍ مطبوعات تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم د کابل او کوخ و نو د بهرنیو ورځپانو ځینې مطالبو ته یواز غلنده کتنه کوو. هیله لرم چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د دوستانو نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې د جوان ورسپانه راخلو چې خپل سر مقاله د افغانستان بدلونونو ته ځانګړې کړې ده او لیکي چې امریکا د اشرف غنی په اسفولو سره د طالبانو د راتګ زمینه برابره کړې. ورسپانې په وینا د پاکستان لومړی وزیر ویلي چې تر کومه اشرف غنی د افغانستان ولسمشر وي طالبان خبرو اترو ته نه تیارېږي. ورسپانې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره خبرې کړې او د هغه د استعفا غوښتنه کړې ده، خو اشرف غنی په ځواب کې لیکلی دی چې یوازې په هغه صورت کې استعفا ورکوي چې ځایناستې د خلکو له لورې وټاکل شي. سر مقاله کې راغلی چې امریکا د پردې تر شا له طالبانو سره پټې موافقې کړې دي او دغه ډله ژمنه کړې ده چې د کابل تر نیولو وروسته د امریکا په سفارت حمله ونه کړي او په نړیواله محکمه کې د امریکا پر ضد خپل شکایتونه بیرته واخلي. عزیزانو، دا هم آفتاب یزد ورځپاڼه ده. د تهران چاپ آفتاب یزد ورسپانه بیا د طالبانو د ویاند ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي په افغانستان کې د ټولو هیوادونو ډیپلوماټان په امن کې به وي. د ورسپانې په وینا ذبیح الله مجاهد ویلي چې طالبان د ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت تامینوي او څوک له هغوی سره کار نه لري. په تیره د ایران د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټان چې په هرات او نورو ولایتونو کې دي. عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابتکار ورسپانه ده. دغه ورسپانه لیکي د افغانستان پیښو ته یو کتنې کوي او په دې اړه لیکي چې افغانستان د نړۍ د هیوادونو د چوپتیا په سیوري کې زوریږي او د جنگ په لمبو کې سوځي. ورسپانه لیکي چې کابو 2500 ماشومان او په لسګونو زره کورنۍ له نورو ولایتونو څخه کابل ته راتښتېدلي دي. د ورسپانې په وینا اوس امریکا او اروپایي هیوادونه د افغان حکومت له ړنګېدو او د طالبانو له واکمنۍ سره ستونزه نه لري. ورسپانه لیکي چې طالبان د افغانستان پراخې سیمې نیولې دي خو نړیواله ټولنه یې په وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. اوس هم اطلاعات ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا د اطلس په بهیره کې د ایراني جنگي کښتیو د حضور په اکله لیکنه کړې او د امریکا ګواښونه یې تش د خولې ګواښونه بللي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د ایران جنگي کښتۍ د اطلس په بهیره کې یعنی د امریکا د نفوذ په ساحه کې حضور لري، خو امریکا د دې جرأت نه کوي چې ستونزه ورته رامنځته کړي. ورسپانه د لویدیځې آسیا د چارو د یو شنند علي پالیز په حواله کې لیکي داسې ښکاري چې د اطلس په بهیره کې د ایران کښتیو ته د امریکا له لورې مزاحمت به د امریکا لپاره نه جبرانېدونکي لګښتونه رامنځته کړي. په دې خاطر امریکا به د ایران جنگي کښتیو ته زیان نه رسوي. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا په لبنان کې د محرم د مبارکې میاشتې په مناسبت د حزب الله د مشر سید حسن نصرالله ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي ټولې جګړې پوځي نه دي، ځینې وخت دښمن نفسیاتي جګړې ته مخه کوي چې باید په وړاندې هوښیار واوسو. هغه زیاته کړه چې د حضرت امام حسین علیه السلام په مقابل کې هم نفسیاتي جګړه شوې وه او ځینې خلک تیر وتلې وه. هغوی ته داسې ویل شوې وه ګواکې حضرت امام حسین علیه السلام نعوذ بالله د واک او شتمنۍ لپاره یې پاڅون کړی دی. اوس هم د مقاومت د محور په وړاندې د اسلام د دښمنانو له لورې ناوړه تبلیغات روان دي. په ټولنیزو چینلونو کې نفسیاتي جګړه کیږي. موږ هم باید له دې نه استفاده وکړو او له دروغو او ناسمو ادعاګانو سره مقابله وکړو. Thank you. عزیزانو دا هم کیهان ورځپانه ده. دغه ورځپانه بیا په عربستان کې د آل سعود له لورې د حضرت امام حسین علیه السلام د ویری په مراسمو د بندیز لګولو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپانه لیکي چې د سعودي رژیم د کورونا په پلمې سره د حضرت امام حسین علیه السلام په ویره او ماتم بندیز لګولي او د ماتم کولو لپاره 14,000 ډالر جریمه ټاکلې ده. ورځپانه لیکي چې سعودي عربستان او بحرین هغه دوه هیوادونه دي چې د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره ویره او ماتم پکې منع کړای شوي دي. ورځپانه په یو بل خبر کې بیا د بایډن له لورې د سپینې ماڼۍ د لارې د ورکېدو خبر هم کړی. ورځپانه لیکي داسې ښکاري چې بایډن له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې د کامرو په مخ کې د خپل دفتر د دروازې پسې ګرځېدل چې بیا یې ساتونکي ورته وښودله. ورځپانه لیکي چې بایډن د عقل د زوال له ناروغۍ سره مخامخ دی او د هغه ځینې مخالفین د بایډن په استعفا ټینګار کوي. عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم زمکه کابل خواته او ګورو چې کابل چاپ ورځپانو نن کومو مطالبو ته انعکاس ورکړی دی. کابل چا ورځپانو نن تر ډیره د افغانستان په وروستي وضعیت روانو جګړو او د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. په سر کې هم هشت صوب ورځپانه را اخلو. هشت صوب لیکي نیم ولایتونه طالبانو نیولي او لسوي چې ډیرې بې سرپناه دي. د البسې او وسایلو په ګډون روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په ناوړه حالت کې شپې ورځې سبا کوي. په سرمقاله کې راغلي خو له دې سره سم د جګړې ښکېلو غواړو جګړه نه ده هیره کړې او له خپل اړخه پر مقاومت ټینګار کوي او د سولې او ملي پخلاینې خبرې خو بیخي ورکې دي. د لیکوال په باور تیرې نږدې درې نیمې شپې میاشتې د طالبانو او دولت د غشان د عامو خلکو لپاره سختې وې. د جګړې له امله زرګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د خلکو کورونه ویجار شول. بزګرانو هم خپل حاصلات راټول نه شوای کړی. لیکوال ټینګار کوي چې جنگ جګړه د حل لاره نه ده. د جګړې دوام کولی شي نور بشري او انساني ناورین هم رامنځته کړي. پر جګړې ټینګار د دواړو خواوو په ګټه نه دی او خلک نور ترې ستړي شوي دي. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې دولت او طالبان د افغاني ټولنې یو واقعیت دی. د یو لوري حذف د بل د بقا په معنا نه دی. دواړه خواوې باید د یو بل په وجودي واقعیتونو باندې اعتراف وکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي طالبان او دولت باید د هیواد د ملي ګټې په پام کې نیولو سره سولې ته مخه کړي څو افغانستان کې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. قدرمن اوریدونکو ملي ارمان ورځپانه بیا لیکي طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو پروژه نږدې د بشپړېدو په حال کې ده چې د لیکوال په باور دولتي چارواکي هم د ولایتونو د سپارلو په پروژه کې شامل دي چې یو بل پسې طالبانو ته سپارل کیږي او افغان ځواکونه په ډراماتیک توګه په شاتګ کوي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د ملي مصالحې حالي شورا رئیس عبدالله په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دی. د ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا اوربند او موقتي ادارې د راتګ په طرحه بحث روان دی. لیکوال لیکي محمد اشرف غني د خپلې دورې په بشپړېدو ټینګار کوي خو په باور یې که ښاغلی غني استعفا ورنه کړي د جګړو لمن به پراخه او زیان به یې عامو خلکو او دولتي تاسیساتو ته واړوي. دا هم اطلاعات روز ورځپانه ده. اطلاعات روز ورځپانه بیا لیکي چې د سولې په اړه له میاشتو پټو بحثونو وروسته اوس هم د سولې خبرې پڅې روانې دي او برخلیک یې نامعلوم دی. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې دا په داسې حال کې ده چې د سیمو ولسوالۍ او ولایتونو سقوط په چټکۍ سره روان دی چې د چاري کابل لږ وخت سره مخامخ کړی او ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتېږي. د نړیوال ورځپانو څخه ناروې ټوډې ورځپانه را اخلو. ناروې ټوډې ورځپانې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خپره کړي چې وایي طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا د هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې پر لور روان دی. د ناروې دفاع وزیر ایریک کریستو فرسن همداراز ویلی افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د خیګنې او شکېدو هیله درلودله، خو اوس دا د هیواد د بدمرغۍ لوري ته روان دی او دا بدمرغۍ لا پوره نه ده پیل شوې. د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
زلاندا یون
قدرمن اوریدونکو، زمر سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د زلاند یون د پروګرام یو بل مطلب چې د ایران په کامیابی کې د رهبری موقعیت تر عنوان لاندې مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواږه اوریدونکو، په نړیوال ډګر کې د ایران یوه بریا د سفارتي او کلتوري معادلاتو بدلول او په دنیا کې د دینی تفکر راژوندي کول دي. د ایران اسلامي انقلاب د نه شرقي نه غربي د اصل له مخې د نړۍ د مسلمانانو او مستضعفانو لپاره یو نوی کلتوري سمبول ورډلی کړ. کومو پوهانو چې د خپلو اسلامي تفکراتو لوړتیا له کمونیزم او سوشالیزم یا لویدیز لیبرال سره خوسمون خوړن کې لیدل اوس اسلامي تفکر ته مخه کړې ده. په دې نړۍ کې مذهب ته مهمې ګروهنه د ایران د اسلامي انقلاب له فرهنګ سره حقیقي اړیکه او غوټه لري. مشهور انګریز ټولن پیژاندې انتونی ګیډنس په دې ټکي باندې په اعتراف سره وایي، پخوا د ټولن پیژندنې درې سترو افکارو یعنی مارکس، ډورکیم او ماکس ویبر پر لږ ډېر اختلاف سره د نړۍ عمومي بهیر د سیکولرایزیشن او د دین د څنډې ته کېدا په لور لیده. خو د اتیایمې میلادي لسیزې په پیلېدا او د ایران په اسلامي انقلاب سره مو د دغه پېښې اپوټا تحقق ولیده، یعنی د دنیا عمومي بهیر معکوس بهیر پیل کړ او د دیني کېدو په لور روان دی. له دغه نیټې نه وروسته د دین په ټولنې پېژندنې پورې اړوند مجلو کې د سیکولرایزیشن په مقاله کې یو نوی باب ورزیات شو او د ایران اسلامي انقلاب په کراتو قدسی او مذهبي امرتا په ستنېدا کې د یوې ځانګړتیا او سمبول په توګه یادېږي چې د دنیا د سیکولر کېدا د عرفي کېدا په زمانه کې په ایران کې د یو دینی او حتی فقهي حکومت بنیاد کېښود.
اسلام د یو تاریخي بدلون رامنځته کوونکي دین په توګه له بېلابېلو اړخونو د بحث او څېړنې وړ دی. دغه الهی دین چې لامهغه اول څخه نړیوال پیغام درلود او ټول انسانان خپل مخاطب ګرځول، د سوال لسو پیړیو له تیرېدو وروسته لا هم په نړۍ کې د یو معتبر دین په توګه مطرح دی. د اسلام د شریعت او تشریع فلسفه د ټولو نړیوالو لارښوونه ده. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه الهی او انساني رسالت په ترسره کولو کې ډیر کامیاب عمل وکړ او وتوانید چې د خپل زمانه په ټولنه کې بشپړ ټولنیز انقلاب رامسته کړي. مسلمانان هم د اسلام له ځانګړتیاو او د رسول الله مبارک له سیرت په الهام اخیستو سره وتوانیدل چې له یوې پیړۍ نه په لږه موده کې د سترې اسلامي امپراتورۍ په جوړولو سره تر څو پیړیو د نړۍ په سترې برخې باندې حکومت وکړي او نړیوالو ته د ایمان، ورورولۍ، امنیت او ودې او پراختیا ښکلی انځور وړاندې کړي. که څه هم د اسلامي تمدن بشپړېدونکې بهیر د څو لسیزو له لوړتیا او ترقۍ وروسته د داخلي او خارجي عواملو له امله له زوال سره مخامخ شو، خو له اسلامي تفکر راپورته شوي کلتور او هڅوب هیڅکله هیر نه کړای شو او اسلام ته د ستنېدو او احساس د اسلامي تمدن او راژوندي کول د اسلامي نړۍ د پوهانو د اصلي اندېښنې په توګه تل موجود بو. په دې منظومان کې د دینی تفکر پر ژوندې کولو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د اسلامي انقلاب رول ډیر څرګند دی. له امام خمینی رحمت الله علیه وروسته د هغوی تکړه شاګرد حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای دی چې د الهادی تفکراتو له اسارته د نړۍ په اخلاصولو او هم داشان د اسلام د بیلارو بهیرونو په اشوا کولو کې د هغوی رول ته دوام ورکوي.
وګوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی له اسلامي انقلاب وروسته اسلام او دینی تفکر ته د پاملرنې د دریو څپو یادونه کوي چې په هره څپه کې لویدیز نظام او تفکر یو ګام شاته وشړه. وړومبۍ څپه له اسلامي انقلاب وروسته اسلام ته په پاملرنې سره رامنځته شوه چې د لویدیز تفکر بنیاد یې چیلنج کړ. له دغه حرکته کابو د یوې لسیزې له تیرېده وروسته د دیني ولسواکۍ په ټینګېدا او له پوځي اقتصادي کړکیچونو د ایران په کامیابې وطنې او د شوروي په ټوټه کېدا سره اسلام ته د پاملرنې دویمه څپه راپورته شوه چې د لویدیز لومبنی عیني نظام یعنی کمونیستي نظام یې د تاریخ لرغونکوټونو ته وروسپاره او اسلام ته د پاملرنې دریمه څپه په ایران کې د اسلامي نظام په څلورمه لسیزه کې رامنځته شوه. دا څپه په نړیوالو ډګرونو کې د ایران د علمي بریاوو په لویدیځې آسیا کې د لویدیځ د سیاستونو له ماتې او د سرمایهدارۍ د نظام له کړکېچ وروسته راپورته شوه. اسلامي پوهان هیله لري چې د اسلام ګروهانی او دینی تفکر د ودې حرکت به د اسلامي تمدن د غوړېدا سبب شي.
معظم رهبر په ډیرو پړاوونو کې د اسلام پیژندګلوۍ او په نړۍ کې د دغه مبین دین د صلح غواړي او امنیت بخښونکي رول بیانولو ته مخه کړه او د نننی انسان معنوي او اخلاقي اړتیاوې د دین د تعلیماتو په سیوري کې پناه اخیستل وبلل. د اروپا او شمالي امریکا ځوانانو ته لیک یو هغه اقدام دی چې د معظم لارښود د کلتوري ډیپلوماسۍ په توګه یادیږي. دغه لیک په یو مهم پړاو کې په حکمت او هوښیارۍ سره ولیکل شو، په داسې حالاتو کې چې په اسلام او مسلمانانو باندې د لویدیځو خبري ایجنسیو د غیر منصفانه یرغل لمنه ورځ په ورځ پراخېدله او د رسنیو خاوندانو او د نړیوال استکبار نظام هڅه کوله چې له مخکې نه به پلان شوي ډرامې سره د مسلمانانو حقیقي څیره خرابه کړي، اروپا ای او امریکایی ځوانانو ته د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود مهم لیک په لویدیځ باندې واکمنه اسلام دښمنه فضا له یو هدفمند شوک سره مخامخ کړه او مخاطبان یې د هغه څه په اکله جدي غور او فکر ته مجبور کړل چې په لویدیځو رسنیو کې د اسلام او مسلمانانو خلاف ویل کېدل.
خواږو اوریدونکو، د 2015 میلادي کال د جنوري په 18مه نیټه یعنی د 1493 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه په فرانسې کې له یوې ترهګرې پیښې او پړې پر مسلمانانو له راچول کېدا وروسته حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنایي د اروپا امریکا ځوانان مخاطبان وګرځول او له هغوی وغوښتل چې د اسلام د حقیقت د پیژندلو لپاره د هغه اصلي متن یعنی قرآن او د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند ته رجوع وکړي. دغه پیغام دستا لپاره یو لیک په هشټیګ سره په پراخه توګه او په ګڼو ژبو کې په انټرنیټي ټولنیزو شبکو کې داسې خپور شو چې لویدیځې رسنۍ هم مجبور شوې هغه ته خبري کوریج ورکړي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی دی: ما پرېږدئ چې په ریاکارۍ سره تر خپل استعدام لاندې ترهګر تاسو ته د اسلام د استازو په توګه در وپیژني. اسلام د هغه د اصلو سرچینو د ړومبۍ درجې د محضو له لارې وپیژندئ، له اسلام سره د قرآن او د هغه د ستر پیغمبر د ژوند له لارې آشنا شئ. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یوې لهي رهبر په مقام کې او له قرآن کریم څخه په اخیستۍ لید او طریقې سره د انسان ټولنې د نیکمرغۍ او فعلا لپاره د ځوانانو پام د ټکي ته ور واړاوه چې قرآن ولولي، ځکه چې په مختلفو سیاسي ټولنیزو اخلاقي او د پردي احکامو په موضوعاتو سره د قرآن پاک آیتونه د حقیقت د هر لټونکي زړه د خپلې جاذبې په مدار کې راولي او د هغه په وړاندې نیکمرغۍ ته د رسېدو لاره انځوروي.
څه کم یو کال پس چې په فرانسې کې بیا ترهګرې حملې وشوې، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 2015 میلادي کال په نومبر کې د اروپا او امریکا ځوانانو ته خپل دوهم لیک د ترهګري نن زموږ ګډه اندېښنه ده په عنوان سره خپور کړ. آیت الله عظمی سید علی خامنایي له دې رودې څخه په یو بل پړاو کې په هغه لنډ پیغام کې چې په دې وروستیو کې یعنی د 2006 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فرانسوي ځوانانو ته په خطاب کې ولیکه کار واخیسته او له ځوانانو یې وغوښتل چې د نن سبا له ناخوالیو په عبرت اخیستلو سره د راتلونکي د جوړولو لپاره نوې لارې ولټوي او د هغو بې لارې توبونه مخه ونیسي چې لویدیځ دې اوسنی حال ته رسولی دی. آیت الله عظمی سید علی خامنایي په نورو کلتورونو باندې د لویدیځ په نرم او غلي یرغل باندې په نیوکې سره ولیکل: زه په نورو ولسونو باندې د غرب د کلتور تپل او د خپلو او د خپلواکو کلتورونو واړه ګڼل یو غلي او ډیر زیان اړوونکی تشدد ګڼم. د بډایه کلتورونو سپکاوی او د هغو د ډیرو محترمو برخو سپکاوی په داسې حال کې کیږي چې بدیل کلتور یې په هیڅ توګه د ځای نیولو وړتیا او ظرفیت نه لري. دوی بدماشي او اخلاقي بې بندوباري او د لویدیځ کلتور له اصلي مؤلفو وګڼل چې حتی خپله په غریبانو کې د دغه کلتور د موقعیت د زوال سبب شوی ده او په دوام کې ولیکل: که موږ یو دښمني غواړی مبتزل او بې معنا کلتور و نه غواړو نو ګناهکار یو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د محترمانه کلتوري پیوندونو او اړیکو په ضرورت باندې په ټینګار سره څرګنده کړه: ناسم او متضاد او تپل شوي کلتوري پیوندونه تل زیانمنونکي او خرابونکي وي.
خواږه دنکو د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر داعش د یو نسم کلتوري وصلت نتیجه وبلله چې د یوې بدوي قبیلې په زړه کې له افراطي او رټل شوي تفکر سره د استعمار د یوځای کېدا له لارې رامنځته شوی دی. دوی ټینګار وکړه چې که د داعش تفکره کې داتي جړې لرلی نو په کار وه چې له استعماره مخکې هم په اسلامي دنیا کې داسې ښکارندي لیدل کېدلی خو تاریخ د دې په پوټه ګواهي ورکوي. حیات الله خامنهای بیا ولیکل څنګه ممکنه ده چې د نړۍ له تر ټولو ستر اخلاقي او انساني دیني مکتب څخه چې په خپل بنیادي متن یعنی قرآن کې د یو انسان وژل د ټول بشریت د وژلو په معنی ګڼي د داعش په شان یوه خځله راووځي. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لیک د نړۍ په عام افکارو کې له اسلامه د هیوادونو او د خلکو د ویرونې د فضا په کمولو کې تر ډیره حده اغیزه وکړی شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست په ډګر کې د عمومي ډیپلوماسۍ د ډیرو پوټنشیلونو د ازادۍ لپاره یو نوی ظرفیت رامنځته کړ. په دې لړ کې ډیرو کسانو د اسلامي انقلاب د وړاندیزونو د منطق سموالي ته اشاره کړې ده او ورته غبرګون ښودلی دی. په دوی کې یو تن جی ډډ په نیویارک میگزین کې لیکلی دی، د ایران د رهبر لیتوګې زه تر تاثیر لاندې راوستلم، پیغام یې پر وخت و او فصیح دی. کله مې چې دغه پیغام په ټویټر انټرنیټ پاڼې کې ولیده نو له سترګو مې اوښکې روانې شوې، ځکه چې زما په خیال دا پیغام ډیر ښکلی او د زړه له تله دی. د نړۍ د ځوانانو لپاره د دغه پر وخت چیلنج لپاره د آیت الله خامنهای منندوی یم. د امریکا د اوهایو ایالت ځوان فلم جوړونکی او مستقل متفکر کالیب مافین د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام د ټویټر له لارې ترلاسه کړ او هغه یې په لویدیځو ځوانانو باندې د دوی د اعتماد نښه وبلله. وی ویل، زه ډاډ لرم چې د اسلام په هکله داسې ډیر مطالب شته چې ما به حیران کړي، خو زه ترې نه یم خبر. اوس مې نیت دی چې په خپله د اسلام زده کولو ته مخه کړم او د دغه دین حقیقو ته ورسیږم.
گران اوریدونکو د دغه مطلب وختم پام دې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.